دا مشال ریډیو ده. زه احمد شاه اعظمی يم. د مشال ریډیو د ځانګړو او سبڅو خبرونو په لړ کې وستا سو پام ل ادبي څیرو سره د ځانګړي خبرونو پر لور راګرځوم. راځي چی په ګډه واو.
منظور اپریدی چې په ادبی حلقو کې د منظور چشتی اپریدی په نوم هم پیژندل کیږي د خیبر د ادبی مکتب یو مهم غړی دی. هغه نه صرف پریمانه او معیاري شاعري کړې ده، بلکې په لسکونو د نورو شاعرانو استاد هم وو او د هغوی کلام به اصلاح کولو. د اسنادو تر مخه منظور چشتی اپریدی په کال 1950 کې د اکتوبر په 23 نیټه په جمرود کې زیږیدلې ده. د شاعرۍ یوه ټولګه یې له مرګه پس تراز و نیاز په نوم چاپ شوې ده، خو نور ټول کلام یې ناچاپ پاتې دی. منظور چشتی اپریدی یو عملی صوفي هم وو او د چشتیه سلسلې د یو پیر نه بیعت کړی وو. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې منظور چشتی اپریدی ته کره کتونکو او لیکوالانو ولې هغه مقام ورنکړو د کوم چې حقدار وو، لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د منظور چشتی اپریدی ورور هم دی، وویل چې هغه ډیر وخت د وظیفې له وجې په مسافرۍ کې تیر کړی وو.
راشد خټک صاحب، یقینا چې منظور چشتی اپریدی د خپل وخت یو ښه شاعر تیر شوی دی. د ده غزل کې عشقیا مضامین اور سرا روباری فضا ډیر رنگینا ده. او په تیره تیره بیا د چخپل غزل په کوم هنر او په کومه استاذې سره لیکلې ده، نو دا هم د ډیرو کمو شاعرانو برخه ګرځېدلې ده. هغه په دې خپل فن کې ډیر د کمال شاعر وو او موږ به دا وایو چې هغه فطرتي قدرتي شاعر وو، پیدایشي شاعر وو. او دغه د شعر مالګا یې په خپل خبیر کې د ځان سره راوړې وه. خو تاسو سوال پورته کړو چې په خپل اثر کې، په خپل افزولو کې او په تیره تیره د خیبر په ادبي فضا کې د ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی چې کوم د ده حق دی. نو دا خبره بالکل مناسب ده، درسته ده. خو د هغې وجه دا ده چې منظور چشتی د مور او پلار مشر زوی و. په کال 1944 کې چې د لسم جماعت پاس کړو، نو دا یې واره وګڼله چې د معاش په بډو ترلو کې د خپلو والدینو د مور او پلار مرسته او مدد وکړي. نو زموږ والد صاحب په دې ټیلیفون محکمه کې چې نن سبا ورته پی ټی سی ایل وایي، منظور چشتی په دې محکمه کې د ځان سره په روزګار باندې مامور کړو. او بیا داسې یو اتفاق وشو چې په کال 1945 کې چې څنګه د هندوستان او د پاکستان جنگ شروع شو، نو منظور یې مظفر آباد آزاد کشمیر ته ولېږلو. نو چونکې آزاد کشمیر د پښتونخوا نه لرې پرته سیمه ده، او هلته د ډیره زیاته مسافري وکړه. او بیا د ده سره هلته د ده یو بل ملګری و چې هغه لایق خان نومېدو. او هغه دواړه چې کوم دي، منظور چشتی او لایق خان، دا په ساز او آواز پوهېدل او د شعرم دواړه بیړنی وو. نو دوی هلته بیا چې کوم دی په مظفر آباد کې ریډیو سټیشن بنیاد کې خودی شو. نو دا دواړه غړي داغه بنیادی مطلب دی چې ابتدایي خدمتگار دی چې د دواړو التا خپل خدمت تر سره کړی دی، او ډیر زیات پروګرامونه یې په مظفر آباد آزاد کشمیر ریډیو کې کار کړی دی.
د منظور چشتی اپریدی د مسافرۍ کیسه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې په مخ بوتله.
بیا د آزاد کشمیر د راغې بلاکړ تا او په بټخیل کې وو. د بټخیل ډیر شاعران ادیبان یې پیژني، په هغه وخت کې هلته مسافر پاتې شوی وو. بیا د بټخیل نه راغی سخاکوټ کې پاتې شوی دی. بیا د سخاکوټ نه راغی او هاتیان یو علاقه ده د سخاکوټ سره نږدې، شیرګړ سره نږدې، هلته د هغه ځای نه بیا لاړو دیر ته. نو په دیر کې مسافر وو. نو گویا چې د ډیر ژوند په مسافرۍ کې تیر کړی دی. د پېښور نه لري وو، د خیبر نه لري وو. شاعري خو یې کوله او ډیره ښه شاعري کوله، او چې چرته چرته پاتې شوی دی د شعر و ادب او موسیقي خدمت یې کړی دی. خو چونکې دلته د حمزا بابا، د ناظر شیرواري، د ساحر افریدي، د خیبر افریدي دغو مشرانو د افزول نه لري وو، نو مطلب دے چھے کل کل براغ ہے یا با آدمی میں فلو رہو یا بڑھو روڑے رو لگو خلقو تا دا پتا ہوا چھے منظور چشتی یو شاعر دے او دے یو خ شاعر دے نو پا دے وجہ دے دیر روز تو دے آدمی میں فلو رو ترا شامل شو واغا ہم زبا پا تحریک باندے نو دا وجہ دا چھے بیا دے خکل خلقو پی جدو نو بل ورخ تیرے وے وقت تیر شوے ہو او دا غا وجہ دا چھے دے دے پا یعنی اغا موقع بیا دتا دے وار کڑے شوے.
لیکوال او شاعر ڈاکٹر کلیم شنواری د منظور چشتی د خویونو او شخصیت پاړه مشال رډیو ته ویل.
خټک صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو منظور چشتی صاحب تاسو په خپل هم لیدلای کتلا او زمون خو سره ډیر نږدې وخت او ژوند تیر شو او ډیر شپې مو سره رونی کړي وي ډیر محفلونه مو سره کړي وو د یو ملګري په حیث اغا یو درون سړی وو ډیر خوږ بنی آدم وو ډیر خاکساره بنی آدم وو ملنګ سړی وو یو صوفي سړی وو او ډیر سخی سړی هم وو. رښتیا خبره دا وه چې هغه مونږ ته ډیره مینه را کړې وه او زمونږ د هغه سره ډیره مینه وه په مونږ ګرانو که څه هم هغه په عمر کې زمونږ نه ډیر مشر وو خو زمونږ سره یې د یو همزولي او یو نږدې ملګري په شان بې تکلفه تعلق ساتله او په خپله محترم وو نو مونږ ته به یې هم ډیر احترام را کولو. مونږ ځوانان زلمي وو خو د هغه تعلق د طریقت د چشتي سلسلې سره وو نو ځکه هغه د خلکو په درناوي او احترام کولو باندې ډیر پوهېدو او په دې وجه هغه د خلکو سره په تعلق ساتلو کې ډیر محتاط هم وو. هیچا ته سپک نه کتل بلکې خلک ورته د خپل ځان نه هم ډیر درانه او لوی سړي ښکارېدل. د دې هر څه سره سره هغه په خپله هم خپله خودداري هم برقرار سات
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
د خاموشي مې د جانان سرا خبر کوي کلی ون تو دې د ارمان سرا خبر کوي پمخ د اوخ کو قطار لکور یزی د باران سرا خبر کوي کای اشنا پاوتو بوتو گڑو وڑو پوشی کازم بولی بیا د زان سرا خبر کوي زوایم صبری گینا مینزڑا میں نادان خبری گی نا منزڑا میں نادان دے ورک می دی خوبو ندا یادونو یو توفان دے تکا تورش پداو نرے نرے باران دے تکا تورش پداو نرے نرے باران پتا باندھے ودان دے باغ دلی بن زڑا میں پتا باندھے ودان دے رکھ می دی
سندرہ تا سو اوریدا اس بیا د منظور چشتی اپریدی پاڑا خپل راپور تا دوام ورکو لیکوال او محقق ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو ته ول چې منظور چشتی اپریدی یو ملنګ مزاجه انسان وو او د شهرت شوق یې نکولو.
راشد صاحب منظور چشتی چې د منظور افریدی په نوم هم پیژندې شي دا بالکل د غزل ډیر ښه شاعر او د غزل داسې شاعر چې په ټکنیکی هم پویو د خیبر د ادب یا د خیبر د ادبی مکتب ځانګړنه دا ده چې دغه سیمې شاعران د غزل په ټکنیک نزاکت ژبه ترنم او په دې سیزونو ډیر پوه دی او منظور چشتی په دغه سیزونو ډیر پوه و. اوس پوښتنه دا ده چې دې دومره د ښه غزل خاوند هم و ښکلې غزل یې هم لیکلی شو په ټکنیک یې هم پوه و نو بیا ورته مقام ولې ورنه کړی شو یا هغه عمره معروف ولې نه شو؟ نو د دې ځینې وجوهات شته اسباب شته. یو خو دا ده چې منظور صاحب مونږ ورسره ډېر ناس پاس یو ډېر فقیر تبه ډېر ملنګ تبه سړی و او د خپل شهرت هیڅ شوق یې نو هیڅ تصور یې نو هیڅ حاسی نه دی کړی چې زما شاعری دی خلکو ته ورسی. شاعری به کوله تر دې چې په اخبارونو رسالو کې هم ډیر نه دا چاپ کړی او چې چاپ نه دا نو خلکو ته رسیدلی هم نه ده. بیا د دوی په خپله سیمه کې چې کوم ادبی محفلونه غونډې مشاعرې کېدې نو د خیبر ادبي مکتب خو د دې دپاره ډېر مشهور دی خو منظور به په هغې کې هم نو په خپله حجره کې به ناستو ځینې کشران شاعران به ورله راتلل ګپ شپ پیې لګولو خو محفلونو ته نه تلو. په خپل حجره کې یو شغل د کولو چې د موسیقۍ ډېر شوقي وو او په پویم وو په موسیقۍ پوی هم وو نو هغه د موسیقۍ محفلونه به کول خو د مشاعرو بهر ته تللو عادت یې نه و. نو یو خو دا خبره ده چې د تلی راغلی نه د ادبي محفلونو ته. بل دا ده چې د کومه شاعري ده نو په اخبارونو رسالو کې هم نه ده چاپ کړی. شاز و نادر یو نیم غزل به چاپ شو نو هغه به چېرته کې په کال بعد به بل غزل راغلو چاته به یاد هم نو. بله وجه دا ده چې منظور صاحب کتاب هم نه چاپ کولو. په دې اخیری وخت کې یو کتاب چاپ شو د راز او نیاز په نوم خو په خپل دور کې په ځوانۍ کې او په خپل د شاعرانه چې کوم د اوج دور و هغې کې کتاب هم نه چاپ کړی. نو دغه ځینې وجوهات داسې وو چې د ښه غزل لیکلو باوجود منظور صاحب مشهور نه شو سره د دې چې ډېر شاګردان یې لرل خو د ده په خپل حجره کې به محفلونه کېدل. دی به د ادبي غونډو نشستونو ناستو مشاعرو لب دپاره به دی نه تلو. چرته کې شاز و نادر ډېره موده بعد که کومه مشاعره کې به شریک شو خو هغه به هم په نازړه د داسې مزاج داسې نو شخصیت یې داسې نو چې محفل آرا شي په نورو ځایونو بغیر د خپلې حجرې د موسیقۍ او په خپل حجره کې هم مشاعرې نه بلکې شاګردان به راغلي وو هغې سره به ګپ شپ لګول. نو دې کې د منظور صاحب خپل قصور هم دی او بیا د منظور صاحب غزل کلګو خلکو تم رسیدلې دي او اغلګو خلکو په بحث تفسیری نه دیکري نو لګ ډېر قصور زمونږ د نقادانو او د شارحینو هم دي چې کلګ ډېر یې کلام رسیدلې هم دي خو چا په تفسیر نه کړي ځکه چې دا سه کول وختي ادیب او شاعر او لیکوال پاتې شوی نه دي بس د خپل چروت سره د ټلیفون په محکمه کې ملازم وو او د دوی چې کوم زیاته نوکری ده نو هغه اردو ساينس بورډ په خور سره چې کوم دفتر دی د پی ټی سی ایل کې نوکری کړې وه نو د سوالی کوم کو مرکه به همدغه ځای کې کېدله اردو ساينس بورډ کې او منظور صاحب په کلونو کلونو چرته مرکې ته نه راغلی یعنی بالکل د هغه محفلونو ذوق او شوق یوونه چې دی په داسې غټه مجمع کې کینی او مشاعره کې کینی او غزلونه وي نو بس دغه مزاج یو او داسې ګوشنشین مزاج یو د دغه خپل مزاج په وجه او لږ ډېر زمونږ د نقادانو د دانشورو په وجه منظور صاحب هغه مقام ونه موندلو کوم چې دغه حق او دغه د غزل حق.
خاکانگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب هم د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د منظور چشتي اپریدي د ګمنام پاتې کېدو په اړه د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدي د ډېرو خبرو سره اتفاق وکړو.
جناب راشد خټک صاحب تاسو پښتنه دا ده چې منظور چشتي صاحب ولې عمره شهرت حاصل نکړی شو د څومره چې هغه اقدارو نو دا خبره بالکل ستاسو صحیح ده چې هغه د کوم معیار شاعر او هغه څومره شاعري کړی وا یا څومره دغه په شعر کې فن رنگ او زور نو هغه عمره شهرت هغه حاصل نشو خو داغه په شابانی سو وجه وی یو وجه خو دا وا چې دوی اگر چې شاعری د وخت نه د ځواني نه کوله خو دې زیات تر د کلی علاقې نه بهر پاتې شوی وو کشمیر کې وو بیا په ملکن کې وو بیا په دیر کې وو بیا په مردان کې او د غسخاکوټ اتیانو نو په خورته چې دی راغې نو د ډېر لګو مرودل تک بیا دلته چې راغې نو دی بیا د خیبر د شاعرانو سره متعارف شو او د پیښور کې د بعضی شاعرانو سره متعارف شو نو یو وجه خو زما په خیال باندې دا هم و چې د شاعری خو د خما یار کوله یا کړی و چونکې دا سي جان پہچانې خلکو سره نو بیا شاعری په دې میډیا باندې هغه زمانہ کې کومې رسالی یا اخبارونه نو هغه ته یې رسائی نه و یا مطلب دا دی چې باغی کې خو بهر ال د شاعری نه چاپ شوی و په هغه وخت پورې نه چا اوریدلې و دغه دوار دغه دو لوی وجی وی کنه چې وسړې سو واوري یا چاپ شي نو نوم وسړې په دې باندې حاصلې او دا غوی هغه شاعری چې دا هغه تر اوسه پورې پرته ده دا غوی د وفات پسته چې دینو ډاکټر اسلم تاثیر صاحب چې دا د منظور چشتي صاحب کشر رور نو دی دا غوی د شاعرینه انتخاب وته وای یا یو برخه وته وایا دراز او نیاز په نوم باندې دا غوی د وفات نه پسته چاپ کړی ده نو د وفات پسته چې کوم شاعری چاپ شي هغه هم داسې ډیر نه درسېدل خلکو ته یا که رسېدل د نو هغه عمر توجه هغه ته اون کړې شو د کومې توجه چې هغه حقدار وو یا د کوم قسمه دا غنه خود ډیر زیات شاعری توقع کې دی شو خو خبره ده چې ډاکټر اسلم تاثیر صاحب چې هغه په خپل باندې یو ډیر ښه شاعر لیکوال محقق او یو ډیر ښه استاد دی هغه اوس لګیا دی او د دې د شاعری کلیات را جمع کوي نو چې کله د دې د شاعری کلیات راشي او هغه خور شي او په هغه باندې صدا سي غونډې مونډې وشي نو دې ته به د خلکو پام فکر راوړي نو یقیني خبره ده چې دې د خیبر د مکتب په شاعرانو کې یو اهم سړی دی او ظاهر ده چې بیا به د شهرت هم د په اندازه کېږي خو البته لږ وخت به نور غواړي ځکه که د دغه راغلي وي د شاعري چاپ وي او په وخت باندې چاپ وي نو شاید چې دا ګیله به نه وه.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته و چې د مسافرۍ په وجه منظور چشتي اپریدی ته د ډېرې شاعرۍ کولو موقع په لاس ورغله خو د رسنیو لرې پاتې شو.
څنګه چې اوایل شول چې منظور چشتي ډیره بودا مسافر پاتې شوی دی او دغه د مسافرې په وخت کې دته دا وخت په لاس ورغلی دی چې دوی شاعري ډیره زیاته کړې ده او ډیره د کمال شاعري کړې ده او د مسافرې په وجه دته دا موقع ډیره کمه په لاس ورغلې ده چې دا یا د ریډیو سره رابطه ونیسي یا اخبارونو رسالو ته خپل کلام ولیږي یا چې کوم د خپل تخلیقات چاپ کی نو په دې وجه باندې دته دا موقعه کم ملاو شوې دا چې خپل شاعري چاپ کړې وای. او په ژوند کې بیا د یو بل عجیبه کو د عادت هو چې د په ارادو کې سستی ډېره زیاته وه. د دې سست وجود محنت پر رحمان باندې چې لخپل دره تلې نشي بل درته ڈوبداغ کیفیت دی منظور چشتیا فریدی ہم وہ چھ مگ کوشش ہوکڑو کہ دے دے کلام راغڑ کو دے چاپ تر مرحلو تیر شی خود دے دے سستے بواج باغ کار پاتے شو نو دے دے کتابونا پا جون باندے من چاپ ڈکڑے شول خود دے مرگ نا پس بیا ما کوشش ہوکڑو د پخپل یو مجموعه راغونډه کړي وا واغېلې نوم امر کړي او راز او نیاز صفاقې باندې حمزه بابا هم لیکل کړي دي او دوی ته خپل پیر وایي ویلې دی ناظر شنواری په لیکل کړي دي او ما په لیکل کړي دي نو دغه ولوم چاپ کړو بیا د داتوره جګب دي یا صوفیانه کلام چې باغې کې هم نات منقبت او قواله شامل دي رد پخپل هغه را غونډ کړي وو هغه ته د سپین سحر نوم خوښ کړي وو نو دغه هم ناچاپ پاتې دی بیا د تر مرګ پورې چې کومه شاعري کړې ده نو هغه ناچاپ پرته ده نو د دوی د مرګ نه پس ما راز و نیاز چاپ کړو او اوس را سره د دوی مسوده پرته ده هغه ټولې کاپیانې دي کوشش پکې کوم او د منظور چشتي د کلیاتو په نوم باندې مې اراده کړې ده چې د دغه کلیات چاپ شي او د دې نه زه یو کتاب جوړ کړم د منظور چشتی افریدی کلیات او په هغې باندې ګرانه کار شروع شوی دی. دعا کوه چې الله په وخت او صحت راکړي او دا په خپل وخت باندې برابر شي.
د منظور چشتی افریدی د شاګردانو په حق له دې پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل
او دا خبر استاسو بالکل صحیح ده چې د منظور چشتی صاحب نړیرو خلکو اصلاح خسته ډیرو خلکو لې شاعری سم کړی و بلکې جواب کله هم لیدلې ونه د ډیوټه نه پسته و د خیبر بازار کې د دې وحدت اخبار شاته دا غندوین غندې دی او دې سره یو ټلو داسې کولو غندې وسمشته دي دغه ته یو کټ کې ناستو او اکثر به وسره پینو او سبیل وستل نو معلومی ده چې باید شاعرانو له اصلاح کوله او ځنی مې په یغه بازی مونږ لیدلی بازی مونږ لیدلی خدا غي د وفات پسته دا خبره بالکل صحیح ده چې دا سې چاونه وي چې زدا شاګرد ما یا مال اصلاح کړی دا شاید چې خلکو به لو لو خلکو پور ځانونه او تړ او خلک دا مومن دا سی کوي چې بیا دا شاګردان چې وی دي کې هم قسم قسم خلک وی محترم او ایوب صابر صاحب د کوهاټ چې دی جدید پښتو ادب کې لیکلی دي چې طاهر کولایچوي چې وو دا د بنو د سیمې یو ډیر لوی شاعر و دا او مطلب دا دی چې ډیر زیات خلک پیدا کړو خو چې کله وی د شاګردان بیا نمونه پیدا کړل نو یې تذکره کې لیکلی و چې طاهر نام تا کولاچی کې رہنے والے ته اور شاعری اور نثر لکھا کرتے تھے پر دومڑے ولی لکھلیو د دین ازیاتی پیسے نو لکھلی کنا نو مطلب دا دے چ دا عموما دا سی شوی دی دام سے نو خبر نہ دا خبر دا سی دا چ بازی وقت کی اغا شاگردان چی وی اغا خخلک وی اغا خپل استاد تا اہمیت ور کی بازی وقت کی دا سی وی چی احسان فراموش غوندی وی نو یو وجہ شاید چ داوم کی دی شی چ اغا شاگردان میں نڈیر خزر خواندان نو دا سی ما یو شاعر لیدل او د مردان محمد اقبال اقبال صاحب د الله وبخي هغه ورځ داسې بګیله من انداز کې وې چې فلانه فلانه ما د کور مخې د جمعات وغه کې مې کمیس استه و دې سره بناستو مګر مې بو او دا دغه به مې وسره ټیک کول نظمونه نثرونه خو یو څه لو لو خلکو پورې ځان تړي چې د فلانی نه متاثر مو د ډینګری نه متاثر مو فلانی مې استاد دی ډینګری مې استاد دی ځکه چې وې زه غریب یم بیمار یم او یا شاید زمانه و تاغه لوی خلک کاری ځکه چې زما خو څه ګریډ او څه اوفده نشته دی نو دا کیږي خیر دی دا خو څه خبره نه ده خو البته دې باندې د منظور چشتي مقام باندې څه فرق نه پریوزي.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د منظور چشتی اپریدی په شاګردانو کې هم څوک ډیر مشهور نشول.
تر څو چې د منظور صاحب د شاعرانو کې چې کوم کشران دي او شاګردان دي د هغې تعلق دی، نو بالکل اصلاح به کوله او ډېر استاد شاعر او ډېر پوه و د شعر او د غزل په رموزو. اصل مسله دا شوه چې د ده زیات شاګردان غیر معروف پاتې شو. څه خو به زمونږ د دې خلیلو د سیمې نه ورتلل، زمونږ یو د پرایمري سکول استاد و ماسټر زاهدالله، الله دې وبخي، د هغه ورسره تعلق و. د ماسټر زاهدالله خلیل کتاب هم چاپ شوی دی د شاعرۍ، خو هغه په خپله ماسټر صاحب هم څوک نه پېژني. څه ډېر کشران شاګردان د دې سپین اوړی داد شیر زار به ورتلو، باسط خلیل اوس هم شته هغه به ورتلو، بشیر اسیم زمونږ همزول یو شاعر و هغه به ورتلو، ځل نور داسې د دې پلوسین عبدالحمید احسان او یو احساس صاحب به هم ورتلو. داسې شاګردان یې وو چې باقاعده به ورتلل، خو هغه شاګردان یو هم معروف شاعر ثابت نه شو. دغه شاګردانو یې کتابونه چاپ نه شو. په خپله د خیبر په سیمه کې چې کوم د منظور صاحب شاګردان و هغه هم غیر معروف پاتې شو. نو د شاګردۍ او د استاذۍ په دغه زمره کې هم د منظور صاحب ډېره پته ونه لګېده، یعنی چاته ډېره معلومه نه ده. څنګه چې ناظر صاحب مشهور دی په ټول خیبر کې هم او په ټوله پښتونخوا کې هم، چې ناظر صاحب د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو استاد خو منظور صاحب هم و. خو د منظور صاحب شاګردان د هغې قابل ونه ختل چې هغه لوی شاعران جوړ شي، معروف شاعران جوړ شي. د ناظر صاحب شاګردان ډېر لوی شاعران جوړ شو، نو د هغه استاذي شاګردي مشهوره شوه. په خپله منظور صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دی راز و نیاز، په هغې باندې یو سفر لیک ناظر شینواري کړی دی، او ناظر شینواري د منظور صاحب په شاعرۍ تبصره کې دا ویلي دي چې د غزل ښه شاعر دی او ماهر شاعر دی. خو ورسره دا وضاحت کړی دی چې د تر ډېره موقع په لاس نه ده ورغلی چې زمانه اصلاح والی، ځکه چې استاد الاسات زه خو ناظر بابا و. نو منظور د ناظر د شاګردانو هم اثر خو و، یعنی د خیبر ساحر او خاطر هم پکې شامل کړي، د دوی هم اثر و. خو هغوی اوزلیدل معروف شو او منظور د ناظر سه په حلقه کې هم هغه عمره ناسته ونه کړه، نو ډېره اصلاح هم ترې وانخیستله. دلته چې په خپله استاد شو نو خپله شاګردان یې غیر معروف پاتې شو. نو د ډېر صلاحیت لرلو باوجود منظور صاحب نه د یو شاعر په حیثیت هغه مقام وموندلو، هغه شهرت یې ونه موندلو، او نه د شاعرانو د استاد په حیثیت هغه مقام ونه موندلو. هغې وجه دا ده چې خپل شاګردانو کې لوی شاعران پیدا نه شو.
د منظور چشتی اپریدی د شاګردانو په اړه د مشال رادیو پوښتنه ډاکټر کلیم شنواری داسې ځواب کړه.
تر کومه پورې چې د دوی د شاګردانو خبره ده، نو دا کار خو هغوی داسې ډېر په باقاعدګۍ سره نه دی کړی، خو تر کومه پورې چې ما لیدلی او مشاهده کړی دی، نو د جمرود د ظلمو ظلمو لیکوالو روزنه او اصلاح به یې کوله. خو هغوی سره د دې کار دپاره ډېر وخت هم نه و، ځکه چې ډیوټي په پېښور کې کوله، او چې واپس به جمرود ته راغلو نو د ماښام وخت به نږدې و. په دې وجه هغوی سره د دې دپاره ډېر وخت نو، خو بیا یې هم د خپل وس مطابق چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. نور به یې اکثر شاعران زما والد صاحب ته رالیږل. ګنې حقیقت دا دی چې د پېښور په خلیلو کې هم ځینې شاعران د دوی شاګردان و، دوی ته به راتلل، دوی به اصلاح ورکوله. اوس وس یو څو ورځې وړاندې چې زه پېښور کې د خلیلو یو حجرې ته تللی وم، هلته یو شاعر ما سره میلاو شو، نوم خو یې ما نه وسیر دی. هغه ما ته وویل چې زه با منظور چشتی صاحب ته ورتلم، هغه نه به مې اصلاح اخیسته. یو ځل یې زه لنډی کوتل ته بوتلم، ستاسو والد صاحب لالزاده ناظر سره یې زه میلاو کړم. هغوی چې زما کلام وکتو نو منظور چشتی صاحب ته یې وویل چې بس دته هم ته اصلاح ورکوه. نو هغه وویل چې د هغې نه پس ما چې تر کومه پورې شاعري کوله د منظور چشتی صاحب نه مې اصلاح اخیسته. افسوس کوم چې د هغه شاعر نوم ما نه یر دی، ځکه چې ما سره داسې اتفاقي په هغه حجره کې مخ شو او خپل نوم یې راته واوم خیستو، خو ما نه اوس هېر شوی دی. نو منظور چشتی صاحب تر خپل وس پورې چې څه کولی شو د ظلمو نوو نوو لیکوالو سره یې کړي هم دي، او کیدای شي د دې پاک له اسلم تاثیر صاحب سره پوره معلومات وي او هغه د دې وضاحت وکړی شي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د منظور چشتی اپریدی زیاتره شاګردان هم د هغه غوندې ملنګ خویا خلک دي.
بالکل دا درسته خبره ده چې کله منظور چشتی پېښور ته راغی او دلته خپل دنده اجرا کړه نو هغه ته دا وخت په لاس ورغی چې د پېښور په ادبي محفلونو کې به ناسته کوله، د خیبر په ادبي محفلونو کې به موجود و، حمزه بابا سره به په پېښور کې یا په لواړګي کې لیدل کتل کېدل، د ناظر شینواري سره به ناسته کوله. خداغي سره سره په جمرود کې ګڼ زلمی شاعران شپاغي کې سفر علی سفر دے، سعید اللہ کمر دے، محمد احسان اپریدے دے، مولانا احسان اللہ دے، صادق علی کائنات دے، او داود خان لغڑن دے، نو دغا سی دیر شاعران با دے دوی سرا ناس تو پل شاعری بے ورتا خیلا او منظور چشتی با چکم دے داغے اصلاح کولا. نو گن شاگردان یہ موجود دی او وسمشتا دے اعتراف کئی، او چونگی اغم دا سی ملنگان ٹائپ خلق دی چی شاعری کئی او بس تنہائی کے خوخ دی، دے شہرت نہ لگ لر خوخ دی، نو پا دے وجہ کری وقت وقت اگوی اعتراف کئی، منکر ندی خدا دا چی اڈیر مخی تا ندی راغلی پا میڈیا باندی یا پا نورو ذرائع چی کمی نن سبا سوشل میڈیا دا یا اخبار دا الیکٹرانک میڈیا دا، نو پا دے باندی دا کوئی موجودگی نشتا دے، نو زکہ چکم دے دا غو ہم آغا سے مخیطہ ندی راغلی کنی نور اعتراف کبھی.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی اول چې دا خبره سمه نه ده چې منظور چشتی اپریدی په اخیری عمر کې تصوف ته مایل شوی وو، بلکې خاغه په ځوانۍ کې په چشتیا سلسله کې لاسنیوی کړی وو او په شاعرۍ کې هم دغه رنگ له هغه وخت راسې جوت دی.
دغه غزلی په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور و، ډیر زیات ویلې شوی دی. چا چې ژوند زما جو بل کړو زه به هغه ته دعا کړم، زه را ساتم د مینې خیر دے زی کرا سوا کرم. نو دغا دے دا عشقیا شاعری چی کما دا دا خو دے جوان سر روانا وا، او بلا خبر دا دا چی دا بیخی پا زوانے کی چی کم دے دے خپل پیر سید فضل الرشید چشتی سیبنا لاس نیوائی کڑے ہو، او لکا دیر پہ ابتدا کی دا دے دا دے ابتدا عمر ہو چی دا بیعت کڑے ہو باقاعدہ با دے خپل پیر سے پا صحبت کے ناس پاس ہو، دے نور و صوفیان و سر دے اولیاء و سر ایم دیر زیادہ کی دا تو. نو گویا دا دے دا دا شاعری چی کم دا کرا دا دوارا فکر چی کم دی، کا دے عشق فکر دے، کا دے رومان دے، او کا دے تصوف دے، نو دا دے دیر وقت نا دے یو بل سر را روان ہو، خو کلب یو غالب شو کلب بل فکر غالب شو، خو لگا دا دا سیده دی شوی چی پہ ابتدا کی منظور عشقیا شاعری کولا و رستو چی کم دے صوفی شو، نا دیر پہ ابتدا کی یہ لاس نیوائی کڑے ہو، دا دے دا دے ابتدائی جوان چی کم ناخی نخاری دی، نو آغا ہم دے تصوف سر تڑلی دی و بسرا بسرا دے دا دا دوارا فکرونا پا شاعری کی چی کم دے مندلے.
گل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی سره د خپلو محفلونو او خبرو اترو یادونه د مشال ریډیو سره داسې شریک کړل.
او جی مونږ به زه او مراد صاحب به هم اکثر دغه هوټل ته ورتلو، او دغلته کې به چونکې ډاګه غوندې وه نو منظور صاحب به هم دې کې ناست و، کله کله به ورسره دفتر څوک یا د کلي وطن څوک یا څوک شاعر دی به کله ډیر کله لږ کله دوه درې کله کس نیم کله به هسې ځان له هم ناست و، دغه سه د مزې غوندې وو، او ډیر ښه سړی و، ډیر ګپ شپي سړی و، ډیر خندرویه سړی و، او داسې د دې مختلفو علاقو د دستورونو د رواج جنو دا کسی میسی و تا دیر یادی و دیر پا دلچسپ انداز که به بیانولی غیر رسمی غوندی اندازی و لکه دا ٹوکی اندازی دیر زیاد کلی و مراد سے بوی چی دی دا دا گپ خبر چی دا طول خلکی کئی خوشی دی کئی نو تنوٹ کوا دا 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 باڈی لینگویج و سر دیر عجیبا انداز که خوزی را خوزی واکی کاغا چا لیدلی وی نو دی بچی لگیا و منگ سر بی گپ لگاو نو دا چاپی را خلک چی بو کنا دی کتونو ملتونو که ناس ہوٹل کی چائے بیس کلی نو آغا با ہم تا وگ وگ فکنا او خوان بے خیستو دا دا خبرنا مونگ بم تے خوان دا خیستو او لکا بس زیادی بے دا خپلی کسی میں سی کولی دل تا تلی او مال تا تلی او ما کشمیر کی میں دا اکڑو دا میں اکڑو لکا اس آغا خبری چونکہ دا ذاتی نوعیت پی نو ضروری نتا چاگا دی اس مونگا دل تا پا دی اوپن دا کی اکڑی فکنا خو بہر حال دکا دا آغا خبری چی بے آغا دیری دلچسپی دیری وڑی وڑی نو نقطے بے نوٹ کولی او ډیر دا د یو کیسی سره بے داغی یا د یو واقع سره بے داغی جزئیات دی کولی بیانول کنه سړی به د ذہانت او فکر او بیا داغی دی نتیجو ته حیران شو، خدا به محض د گپ شپ د پاره وین واغی کی بزیاتی دغه دا سوی چې بنده دی ورپوري او خاندي یا دی په وخت تیر کینو داسي هغه د وجرو د گپ سٹائل یو کنا داس علمی سٹائل کی اگر خبرے نہ کولی چ گنی زچتے او شاعر مو یا فلسفی مو یا صدا سے داس دا عام خبرے بھی کولی او ډیر خسړی او ډیر مل ما دوست زکو چ سومنګم خار کیو دیوم خار کیو نو خامخه د ووی چی زبدا پیسې ور کوم جډیر بم منی کو نو هغه ووی چی خزا زتا سونه مخ کرا غلیم دا یو کا وخ په ماشی کنه د دې حق قران ما علی کنه نو دا د خسړی توب او د مهمان نواز او د مینی د لیکوالو سره یو اندازو.
ډاکټر کلیم شنواری د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل.
منظور چشتی صاحب د شاعرۍ په زمن کې وزه دا وایم چې هغه زموږ د خیبر د ادب یو نماینده شاعر دی. دوی په کلام کې نږدې نږدې هغه ټول خصوصیات موجود دي کوم چې زموږ د خیبر د ادب مخصوص خصوصیات ګڼلی شي. منظور چشتی صاحب غزل لیکلی، نظم یې لیکلی، کتا، حمد، نعت، منقبت او ډیر څه یې لیکلي دي، خو هغه په بنیادي توګه یو غزلګو شاعر دی. په غزل کې د عشق او محبت رومانی خیالات ډیر زیات دي، د پښتو او پښتونولۍ سره تړلي خیالات هم د دوی په شاعرۍ کې شته او صوفیانه شاعري هم کړې ده. ستر حمزه بابا چې د دوی په کتاب رز او نیاز باندې کوم لیک کړی دی نو په هغې کې یې منظور چشتی صاحب یو صوفي شاعر او خپل د طریقت رور ګرځولی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هغوی په شاعرۍ کې رومانی اړخ خو ډېر زوردار دی، خو ورسره ورسره د تصوف دغه صوفیانه رنګ هم د هغوی په کلام کې ډېر واضح او غالب دی. د دوی دا شعرونه وګورئ. یو حمد کې وایي: په هر څه کې د هر څه ابتدا ته، هر پلو ته په هر څه کې ښکلا ته، ښی وینم چې پړکېږي او ځلېږي، خو د ستورو په محفل کې رڼا ته، د ماښام په تورتمونو کې ښکارېږي چې په شپه پسې رادرومې رڼا ته. دغه شان د دوی یو څو نور صوفیانه شعرونه که زه ووایم نو هغه به دا وي چې: هر خوا د پسرلي په رنګینو کې تی تی، ګلشن کې په ګلونو په وږمو کې تی تی، د لمر سپوږمۍ رڼا کې او د ستورو په پړکا کې، ځلېږي د سهار په پلوشو کې تی تی، هر څه کې ښکته پورته ابتدا و انتها کې، ښایست کې کائنات کې په ذرو کې تی تی، په دشتو صحراګانو په چپو کې د سیندونو، په سمو کې په غرو کې په مایرو کې تی تی. غرض دا چې د دوی کوم صوفیانه افکار دي هغه د وحدت الشهود او د وحدت الوجود په تصوراتو باندې مشتمل دي. لکه دا شعرونه یې هم وځیری: ښکاري ډېر شیان را ته په یو نظر، راز یې د وحدت پټ په کثرت کې دی، څومره چې په راز د مجاز پوه وي هومره هغه پوی په حقیقت کې دی. تصوف دغه اړخ د دوی ډېر غالب دی، خو ورسره ورسره د دوی رومانی شاعري هم ډېره ښکلې ده. ښکلي ښکلي شعرونه پکې شته، ښکلي غزلونه د دوی په کتاب کې شته. لکه وایي چې: چا چې ژوند زما ژوبل کړو، زه به هغو ته دعا کړم، زه یې راز ساتم د مینې، خیر دی زه یې که رسوا کړم. یو بل غزل کې وایي چې: زلفې دې وریاز په مخ کتاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې ماتاب دی که نه دی، پوی مې په دې راز کړه چې خفه نه شي ملا، کلیو ته کتنه کې ثواب دی که نه دی. دا او دغه شان نور ډېر مختلف قسمه خیالات د دوی په کتاب او شاعرۍ کې مخې ته رادرومي. د پښتو او پښتونولۍ او د قومیت سره تړلي خیالات هم پکې شته. زه دا خبره په افسوس سره کوم چې د دوی دوه کتابونه اوس هم ناچاپه پاتې دي. ګران اسلم تاثیر صاحب ته به زه دا خواست وکړم چې پکار ده چې د منظور صاحب هغه کوم پاتې دوه کتابونه دي چې هغه هم چاپ چې د دوی حق هم ادا شي او خلک هم د دوی د خیالاتو او افکارو نه خبر شي، او که بیا څوک په دوی باندې کره کتونکي یا نور محققین په دوی باندې کوم کار کوي، تحقیقي کار کوي، چې د هغو لپاره هم اسانی وي د دوی په شاعرانه مقام باندې کار وشي او تعین یې وشي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د موسیقۍ سره د مینې له وجې منظور چشتی اپریدی ته د خیبر سهګل نوم ورکړل شوی و.
یقینا چې د منظور چشتی ابتدائی شاعری چې کومه دا غا د عشق رومان نه ډکه ده، ډیر رنگین غزلی لیکلی دي، ډیر نازک خیالی ده پکې، ډیر باریک بینی ده پکې، او ډیر په ابتدا کې د افغانستان یو سندرغاړی و سید عالم، هغه د دوی یو کلام ویلی و. بیا چې کوم دی اکبر حسین ویلی و، اوس زما خواهش د انتظار پاتې شو مینې د رقیب سره چیار پاتې شو. دغه سی وخت وخت لاړلا خبره د جرګو نه وته، ستا او زما مینه د وادو نه وته، او زی لکه خوشبو شوه په سینه کې د هر ګل، مینه چې په خپله د ازغو نه وته. ورپسې چې کوم دی دغه یو بل مشهور کلام چې زلف دی وریز په مخ نقاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم په کې مهتاب دی که نه دی، وایا وایزا خو ریختیا ریختیا به وایې، ښکلی مخ زما د یار کتاب دی که نه دی. نو دغسې چونکې د منظور چشتی تعلق خو د ساز سره هم و، او په خپلو همزولو کې خیبر صاحب خپل کتاب کې چې هغه کومه تذکره لیکلې ده د خیبر انګازې، نو په هغه کې هغه وایي چې منظور چشتی په خپلو همزولو کې د خیبر د سیګل په نوم باندې مشهور دی. او دا بالکل حقیقت دی چې څنګه دروند آواز د هندوستان د فنکار او صداکار سهگل و، دغسې د منظور چشتی آواز هم ډېر مطلب چې دروند و، ډېر ښکلی خوږ آواز یې و. نو ده به په محفلو کې په خپله هم د شوق په خاطر بعضې ریډیو یا ټي وي کې هم د موسیقي سره په خپل آواز باندې نغمې زمزمه کړي دي. نو بیا دا د فنکاران د ده سره چې کوم دي، ډېر زیات فنکاران پېژنګلو لرله چې په هغې کې خورشید دی، په هغې کې چې کوم دی فدا حسین و، د دولاجان زوی یو وخت هغه مفرور و په جام کې به مونږ سره اوسېدو، دغسې یو بل فدا خلیل چې کوم دی د خلیلو د سیمې، هغه هم د ده ډېر پوخ ملګری و، ده سره به کېناستو. نو دغو ټولو د منظور چشتی کلامونه ویلي دي، په خپل وخت کې مشهور شوي دي، او موجوده وخت کې چې کوم دی وخت ډېر تیر شو، نو بیا دوباره چېرته نه دي مخې ته راغلي. نو وجه دا ده چې مطلب دی چې موجوده وخت کې دی د منظر نه غایب دی.
د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل.
گران راشد خټک صاحب، د منظور چشتی د شاعری خد و خال یو خو رومانیت دی، عشق دی، مینه ده، محبت دی، دا چې زنګوي زما خیالونه هواگیر، ستا د منګرو زلفو د ټال خبرې دي، دا چې د کمسو ولونه وسپړي، زړه مې شي غزل خیالونه وسپړي، او شونډې دې چې واشي د مسکا په وخت سم لکه غوټۍ سرونه وسپړي، ته چې راته نوې اداګانې کړې مینه مې زاړه یادونه وس پړي. یو خو دغه عشق دی، دویم چې کوم دی د فطرت ډېر لوستلی دی، د فطرت په هکله د شاعري چې کومه ده مشاهده چې کومه ده هغه هم مطلب دی چې ده په خپل غزل کې په خپل کلام کې ځای کړې ده، ته چې په سرو شونډو لکه ګل وې په خندا، زه لکه د پرخې جړېدلی سبایي شوې، ډېره موده پس مو سره سترګې مخامخ، په ما د لیونتوب یوه چپه وه تله راتله، او چې څومره د یادونه په منظور راورېدل هم هغه د زړې مینې کیسه وه تله راتله. نو فطرت دګاري د ده په غزل کې شته دی، او د دې سره سره د ده په غزل کې تغزل دی، او د هغه چې کومه شاعري زموږ مخې ته راغلې ده، نو په هغې کې چې اختیار خبروي نزاکت، لطافت، تغزل، سادگی، روانی، دا پکې ډېر زیات دی. چونکې دی خو په خپله هم ساز و آواز باندې پوهېدو، نو دا د شاعري او د موسیقي او د مصورې خو د یو بل سره ډېره نږدې رشته ده. زا بابا چې کوم دی هغه په خپله د رباب استاد و، او د هغه په شاعري کې هم ډېر زبردست ترنم دی. دغسې منظور چشتی چې کوم دی دا د شپېلې ډېر ښه استاد و، بانسری نه ده شپېلې، دا به ډېره زبردسته غږوله. د دې نه علاوه چې کوم دی یو ساز نیمله بل هم ورتلو، نو د دې په وجه د ده په غزل کې چې کوم غنایت دی او کومه سادګي او روانګي ده، نو دا هم د ده د شاعري یو ښه اړخ دی. خو د دې سره سره چونکې مونږ ټول پښتانه یو، په دغه پښتونخوا کې ژوند کوو، نو د ده په شاعري کې د قومیت تصور هم شته دی، د قومیت دپاره هم خبرې کړې دي. بیا د دې سره سره چې کوم تصوف دی، او په تصوف کې اخلاقیاتو ته ډېر زیات اهمیت حاصل دی، نو د ده د تصوف چې کوم دی هغه مضامین هم د ده په شاعري کې شته دی، اخلاقیاتو په حق
له ډېری خبرې کړې دي. دغه سې چې څنګه حمزه بابا دی وحدت الوجود دایي او د غین ډېر زیات متاثر وو، نو منظور چشتي دغه فکر خاوند دی. د بشاعري کې هم دی وحدت الوجود کم بصر کی دي یا کم سپرغي دي دا په نظر راځي، نه د شاعري نه چور دغه دی چې د بشاعري کې عشق او رومان دی، پښتونولي ده، تصوف ته اخلاقیات دي، او دغه د مینې او د محبت خبرې دي. د انسانیت هم ډېر زیات قائل وو او د انسانیت د خیر ښېګڼې ډېر زیات قائل وو. هغوی د پاره یې غوښته چې انسان په دې کائناتو کې یو ښکلی ژوند تیر کړي.
د یو شاعر په هیڅ ته منظور چشتي اپریدي د ګمنام پاتې کېدو په اړه ډاکټر کلیم شنواری مشال رډیو ته وویل.
تر کومه پورې چې د خدای بخیلي منظور چشتي صاحب د شاعرۍ او د هغوی د شاعرانه مقام خبره وه چې کره کتونکو او ځایي خلکو هغوی ته ډېره توجه ورنه کړه او چا څه خاص کار هم پرې ونه کړو، نو د دې به نور ډېر وجوهات هم وي. خو زه ګڼم چې یو خو منظور چشتي صاحب په خپله یو خاکسار سړی و، ملنګ سړی و، خو دې سره سره هغه یو خوددار او بې نیازه سړی هم و. د خپل شاعرانه شهرت او مقبولیت هغوی هیڅ قسمه شعوري کوشش او هڅې نه دي کړي. د جمرود او لنډي کوتل تر حده یې په مشاعرو او ادبي غونډو کې برخه اخیسته، خو د خپلې علاقې نه بهر په نورو سرګرمیو کې هیڅ قسمه برخه نه اخیسته. زموږ د سیمې د اکثرو شاعرانو یوه بله المیه دا هم ده چې د خپلې شاعرۍ کتابونه په وخت نه چاپ کوي، چې په وخت عام ولس ته ورسي او خلک پرې کار وکړي او د شاعرۍ او د شاعرانه مقام نه یې خبر شي. که وکتای شي نو زموږ شاعر منظور چشتي صاحب هم موږ ته درې کتابونه پرې ایښي دي، خو د دوی ړومبی کتاب هم د دوی د وفات نه پس چاپ شو او نور دوه کتابونه یې لا تر اوسه پورې چاپ شوي هم نه دي. نو په داسې صورت کې به عام ولس او ادبي حلقه د دوی د زیار او کار نه څنګه خبرېږي او د هغوی د شاعرانه مقام تعین به څنګه کوي؟ دغه شان وجوهات وي چې د هغې په وجه د خلکو د مقام په ټاکلو کې خلکو ته مشکلات پیښ شي.
د مشال رډیو دا پوښتنه چې منظور چشتي اپریدی د یو ورور په حیث څنګه انسان وو، پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې ځواب کړه.
گران راشد خټک صاحب د ورور په مطلب چې د ورور کم وروري ده یا د ورور کم ژوند دی، کم حقیقتونه دي یا وروري ده، په دې کې لکه ما څنګه تاسو ته وویل چې دی یو ذمهوار ورور و، د ده سره دا احساس و چې زما مور و پلار دا داسې طبقې سره تعلق لري چې غریبان دي. نو د ډېر په ځوانۍ کې د مور و پلار سره د روزګار مشقت شروع کړو، چونکې دا احساس و سره چې د ورورولۍ حق ادا کړي، د مور و پلار خدمت وکړي. نو یو خو دغه وه. دویم دا چې دی په خپل ژوند کې ډېر زیات مهمان نواز و، دله دومره ملګري راتلل او د پکې هیڅ قلم تفریق نه دی کړی. هغې کې زمونږ چې څومره مطلب دی دلته مسلکونه دي، د دې ټولو مسلکونو خلک به راتلل، حتی دا چې د محفلونو ته به غیر مسلم هم راتلل، هغه به هم ورسره ناستې پاستې کولو. نو د هر انسان ته په درنه سترګه کتل، هغوی له به عزت ورکولو. د خپلې معاشرې چې کوم خلک دي ډېر نرم خویه و، ډېر مهربان و، نه په ژوند کې غصه، نه تربګني، نه چې کوم دی کست کینه، دغه خبرې د ده په ژوند کې نه وې. نو ډېر رحم دې لغه و. او بیا خاص کر مونږ چې د دنه کشران ورونه وو، نو د هغو سره یې هم ډېره مینه وه، که هغه خویندې وې که هغه ورونه وو. رشتې پالل یې چې کوم دی دا هم ډېر اهمیت ورکولو، خیال یې دا و چې رشتې پرېښودل نه دي په کار. دنیا عرضي ده او دنیا فانی ده، او نن پیسه شته او سبا نشته. نو د ده مهمان نوازي مونږ ته معلومه ده. په پیله دویم تاریخ به تنخوا واخسته، نو په لسمه ورځ به بیا د ده سره پیسې ځکه نه وې چې ده به مېلمستیا د خلکو ډېره کوله، یوه بانه به یې غوښته او محفل به یې را جوړولو. نو دغه هم د ده ډېر خوبي و، ښایست و چې مهمان نواز ډېر و. باقي تاسو ته پته چې زمونږ شاعران اکثر چې کوم دي دا خاکسار وی دی، مینه محبت خلق وی. نو د منظور چشتي کده اولیاء سره تعلق او کده فقیرانو سره، ډیر زیات فقیران مم دل راتلل. نو دا ټول وجه دا وا چې د مینه محبت شاعر وو، د مینه محبت انسان وو. نو زه چې په سوچ کوم نو زه هم چې دا یو ښه انسان وو. هغه د حمزه صاحب خبره کنه چې ته
که خی انسان شي نو پختون بشي. نو دی اول خی انسان و بیا پختون و، نو دا دواړه خوبی پکې راجم وي. او په دې وجه باندې چې کوم دی دی که په ورورولي مونږ ورو که په هیڅ د یو انسان یخلو، نو ده په شخصیت کې ډېر کمالونه وو.
د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حقله ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د منظور صاحب د کتاب راز و نیاز نه مخکې هم مونږ د هغوی غزلې اورېدلی دي، هغوی سره د هغوی په حجره کې مو ناستې کړي دي. کله کله به د هغوی کشر ورور اسلم تاثیر صاحب هم راغلو، او کله کله به د اسلم تاثیر نه هم کشر حیدر به هم راغلو. حیدر ډېر ادبي ذوق نه، خو تاثیر صاحب خو باقاعده لیکوال ادیب وو. نو مونږ به چې کوم محفلونه د منظور صاحب سره کول، نو په هغې کې به مونږ د منظور صاحب نه د کلام اورولو خواهش هم کولو، او هغوی به کلام اورولو هم. نو دا به مونږ ته په هغه وخت کې هم اندازه کېدل، اوس هم راته اندازه کېږي چې د منظور صاحب د کلام که کومې ځانګړتیاوې دي، نو په هغې کې یو خو دا ده چې په هغې کې تغزل دی. د تغزل نه مراد دا دی چې د غزل نزاکت، د غزل ژبه، د غزل مزاج د هغوی په شاعرۍ کې موجود دی. دویم دا چې د هغوی په غزل کې یو ترنم دی، ځکه چې منظور صاحب د موسیقۍ ډېر شوقین و، په موسیقۍ ډېر پوه و، نو هغه ترنم او موسیقیت د هغه په کلام کې هم موجود دی. بله خبره دا ده چې د منظور صاحب د وینا ژبه ساده ده، داسې ډېر مشکل او پیچلي اصطلاحات پکې نشته. البته د غزل تکنیک شته، تشبیه، استعاره، علامت دا شته، خو ژبه ساده ده. نو دا یو بله ځانګړتیا ده. که مونږ د موضوع په لحاظ د منظور صاحب د غزل ځانګړتیاو ته توجه کوو، نو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې د دوی د ابتدایي شاعرۍ ځانګړتیاو رومانویت، او دا د منظور صاحب د ځوانۍ شاعري ده چې پای کې یو مستی هم شته، رومان هم شته، یو خپل کیفیت هم شته، یو خوند هم شته، او یو فضا به پکې جوړه شوې. خو منظور صاحب د دغه رومانوي فضا نه ډېر ذر راووتو، او د تصوف اثرات پې وشو، او هغه د تصوف اثرات پې دومره غالب شو چې هغه د یو صوفي شاعر په حیثیت باندې وپېژندې شو. دا چې خپل نوم سره د چشتي لیکي، نو دا د چشتیه سلسلې په مناسبت لیکي، او بلکې عملی صوفی هم وو. نو دغه د تصوف اثرات یې په شاعرۍ دومره راغلل چې دغه رومانویت یې له ځان سره یو، او بیا په دې تصوف کې هم کله کله بالکل د وحدت الوجود فکر په نظر راشي. یعنی تاسو ته زه یو دوه شعرونه دغه وایم. په یو شعر کې وایي: په یو نظر چې ډېر سیزونه وینم، د یو وجود شي او وحدت راته ښکاره شي. دا هغه د وجودي فکر هغه اثر دی منظور صاحب باندې. یا د ځان د معرفت په حواله د خدای د معرفت خبره کوي، او شعر کې وایي چې زه چې ځان ته فکر وکړم تا وینم، او په خپل ځان کې معرفت راته ښکاره شي. د معروف قول مطابق چې من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا چې خپل ځان وپیژندو هغه خپل رب وپیژندو. نو منظور صاحب هم دا وایي. کله کله خو هغه وجودي یا د وحدت الوجود تصور پکې داسې راځي چې مونږ د کلاسیک هغه د وجودي سر شیرونو سره موازنه کولی شو. د مثال په طور د منظور افریدی یو شعر دی: هر څوک پټ یې رانه نه ښکاري، هر خوا چې ګورم نو تخکاری. نو ګوره دا شعر بالکل اوماغ کلاسیک اثر لري. دا که تاسو غور وکړئ، د خوشحال بابا دا یو شعر چې حمزه بابا په د وحدت الوجود سوري لاندې کتاب لیکلی دی: په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایې نه پدید شو. د دغه شعر نه ډېر متاثر ښکاري د منظور دا شعر. یا د رحمان بابا یو مشهور شعر دی: معرفت د خدای سرګند دی په هر څه کې، سترګې وخوره چې څوک هومره نظر نه کا. د رحمان بابا د دغه صوفیانه فکر، یا د خوشحال بابا د هغه شعر چې په هغه کې وجودي تصور ښکاري، د هغې نه متاثره شاعري هم د منظور افریدي شته. نو لنډه به دا ویم چې د منظور صاحب د شاعرۍ په خصوصیاتو کې د رومانویت نه پس غټ او جوت اړخ تصوف دی، صوفیانه دی، او د هغه خپل نوم دی منظور چشتي، او د هغه خپله سلسله ده چشتیه، او د هغه خپل مزاج دی چې په چشتیه سلسله کې د موسیقیت او ترنم او سما هم شامله ده. او په دې هم د منظور صاحب ډېر عبور و، ډېر ذوق و، ولولې و د دغه سما او د موسیقي سره هم. خو مجموعي لحاظ سره ښه شاعر دی، پکار ده چې بحث پیو شي او مقام ورته ورکړی شي.
د منظور چشتی اپریدی د نثري لیکنو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر مشال رډیو ته وویل.
او تاسو د نثر په حواله خبره وکړه، نو زه به دا ووایم چې منظور بس ټول په ټول شاعر وو. نثر یې ډېر زیات کم لیکلی دی، چرته چرته به چې د تبه شوه نو نثر به ولي کلو نظم يم دغه سي ډير کم کم لیکل دي او رښتیا خبره چې دا وی زما او دغه وروري وا او بیا شاعران او زموږ په خاندان کې نور شاعران هم شته دي زما په ورونو کې شته دي او زما د تر ځامن دي هغه ښه شاعران دي نو زموږ د خاندانی ماحول د شعر او شاعرۍ لپاره ډیر موزون وو نو د مونږ ټولو شاعري کړې ده او د هم شاعري کړې ده خو د چې ما سره به ناسته کولو نو زه داسې محسوسوم چې په ځینې ځای کې دی زما استاد دی هغه د رحمان بابا شعر دی چې زه د ځینې یم مرید د ځینې پیر یم نو دی چېرته زما استاد دی چېرته د ده زه بیا استاد جوړ شوی یم ځکه چې یو لکه په نثر کې ما دله سلام مشوره ور کړې ده یا په نظم کې چې دا داسې لیکل پکار دي غزل او یا په هغه کې په ابتدا کې خو دوی زمونږ ډېر تربیت کړی دی زه هم په بنیادي طور د ده په شاګردانو کې شمار یم نو دغه نثر دی منظور چشتی ډیر کم دی وا بیخی بس مونږه لکه د نثر په تله کې کشمار نکوم نو هکه به زکه چې هغه ډیر لګ دی یو څو دوه درې مضامین به واخلو هغه یې لیکلی دي نور نثر یې دی لیکلی نو بهرحال ژوند یې ټول عمر په مسافرۍ کې تیر کړی دی او بیا ټول عمر د یارانو دوستانو سره یې ناسته پاسته کړې ده د ده سره لکه څنګه د حمزه بابا د شخصیت یو سحر و هر مکتب فکر خلک به ورله راتلل نو منظور چشتی هم ډېر زیات خلک راتلل چې په هغې کې د ژوند هرې طبقې که ملنګان دي که پیران دي که اهل تشی دي که اهل سنت کا نورو مکتب فکر سره تعلق لري کدی موسیقي خلق وو در باب شوقي د منګي شوقي د ساز او आवाज شوقي نو دې ټولو باندې منظور چشتي سره ناشته کولو او د بدا ټول پرانا ستندس غبل یارانو یارو یار باز سړی وو بے فلونو سړی وو کله په جم کې بے فلون آباد کړي کله چې کوم دی سپینې وړې ته تللی دی کله نوی کلی ته تللی دی کله چې کوم دی شګی بابا ته تللی دی کله رحمان بابا ته تللی دی نو دغه ټول ځایونه ټول یاران دوستان حتی تر پړچیدار پورې چې کوم دا د یاران دوستان دي اوس هم زموږ سره تعلق ساتي نو هغه د ده د محفل ملګري وو ټولو ته یو رنګ ګران وو نو د هغې نه دا نتیجه راوځي چې دی په خپله خ سړی وو د سړیتوب نه ډک وو یو ښه انسان وو
ګل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی دوه خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې
نو تاسو د منظور چشتی صاحب د خاطرو په باره کې ویلي دي نو د هغې خاطرې ډېرې دي خو زیات تر هغه د ذاتي نوعیت دي او د هغې سره بیا یو پس منظر او بعضې خبرې تړلي دي نو هغه خو سړی په دې موقع باندې داسې نه شي ویلي البته زه به سره یو دوه خاطرې ذکر کوم یوه دا وه چې دی یو خیبر افریدی صاحب د جم نه په یو بس کې راسوارو په یو سیټ دواړه ناست وو خو دواړو یو بل ته نه کتل یا یې نه و لیدلي دواړه په خپل خپل فکر کې ناست وو نو چې کله دې تاکال ته را رسېدلي وو دغه یو جم غوندې راغلی او چې ګاډي یو بریک والی دی نو داسې یو بل ته مخونه اړولي وي چې منظوره تي نو هغه ورته چې خیبره تي دواړو بیا یو بل سره ګړه بړه کړي دي او دا باقي لاره چې وه د خیبر بازاره پورې یا شنغرې هر ځای پورې چې راتله نو بیا یې خپلو کې سره خبرې کړې وې نو یوه خاطره خو یې دا ده چې دواړه چې وو بس په خپلو فکرونو کې ډوب وو دویمه خاطره یې دا ده چې ده سره به مونږ کله ولیدل نو مراد صاحب به دې تپوس وکړو چې منظور صاحب څه نوې غزل مزل خو دې نه دی لیکلی چې مونږ ته یې واورې نو داسې ډېر کم به اورولي که کم به اورول او بیا به یې وي چې یاره څه چونه مونه مې تا چولې د خلا هغه مې پنه د کړې کنه لکه بادي مې پلانه د کړې هغه به مومن دا وی چې ردې خپل شیر تباغه د بادي غوندې دغه به وته کو نسبت به وته کوي چې چونه مې وتا چولې د لکه څنګه چې د خلک کمره جوړې نو هغه د بنیاد د پرغه چونه واچي بیا غسړی ته وې داسې وکنه کنه نو دا دوا خاطرې د سیدی چې دا زه ویلې شم او مې وی او نورې چې دین واغه چونکی د ذاتی نو یتی او یاغه په میډیا باندې داسې د ویلو نه دی البته سړی په گپ شپ کې یو بل ته ویلی شي
منظور چشتی اپریدی د زړه د ناروغۍ له امله په کال 2008 کې د اکتوبر د میاشت په 28 نیټه په حق ورسېدو او په جمرود کې خاورو ته وسپرل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
دا مشال رادیو ده.